ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک موږ تاسو معلومات درکې. اوس 3 بجې دي، د 3 بجو مهم خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در سفرشان به کابل یک بار دیگر از همکاری های دراز مدتشان به افغانستان اطمینان دادند. یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد افغانستان در مورد وضعیت فقر نشان میدهد که 36% مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و گزارش ها از جورجان میرسانند که در اثر یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولایت 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. این هم تفصیل اخبار. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در سفرشان به کابل یک بار دیگر از همکاری های دراز مدتشان با افغانستان اطمینان دادند. الینا روز لیتنین عضو کمیسیون خارجی مشران و جرگه امریکا امروز در ملاقات با عبدالعبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان گفت که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خودش می داند. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایه گفت رئیس اجرایه از این هیئت در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان مبارزه با تروریسم و جلب کمک کشورهای همسایه خواهان همکاری گردید. یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد افغانستان در مورد وضعیت فقر نشان می‌دهد که 36% مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد کشور روز یکشنبه در کابل گفت که این گزارش بر اساس 2 سروی ملی انجام شده در مورد خطرات و آسیب‌پذیری‌ها در سال‌های 2007 و 2008 و 2011 و 2012 تهیه شده است.
هدف از تهیه این گزارش تحلیلی شناسایی نیازهای مردم افغانستان و طرح پالیسی‌ها و برنامه‌های مؤثر و مبتنی بر شواهد که بتواند رشد اقتصادی پایدار و همه‌شمول را فراهم سازد میباشد.
مسئولان این وزارت ابراز نگرانی کردند که با وجود رشد اقتصادی در چند سال گذشته سطح فقر در کشور کاهش پیدا نکرده است. از سوی دیگر مسئولان بانک جهانی اطمینان دادند که با ادامه کمک‌هایشان به افغانستان تلاش می‌کنند تا سطح فقر در این کشور را کاهش بدهند. این در حالی است که مردم می‌گویند در تناسب با سال‌های قبل سطح بیکاری در کشور افزایش یافته و مشکلات اقتصادی آنها نیز بیشتر شده است. گزارش ها از جوجان می رساند که در اثر یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولایت 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت جوجان به رادیو آزادی گفت این رویداد در نتیجه منحرف شدن موتر افراد مربوط به حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان زمان رخ داد که آنان از شبرغان به سوی مزار در حرکت بودند. با گفته وی چنجا کارگر رئیس شورای ولایتی این از کشته شده و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. همچنان در یک گزارش دیگر می شنوید که در اثر تصادم یک موتر نوی 303 با یک واسطه باربری شب گذشته در ولسوالی از رسلطان ولایت سمنگان 4 تن کشته و 43 تن دیگر زخم برداشتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. با این خبر آغاز میکنیم که رای گیری در انتخابات میانمار به پایان رسیده است. این نخستین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در برما یا میانمار خوانده شده است. مراکز رای دهی در سراسر این کشور ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محل مسدود شدند. تانسین آنگ معاون رئیس کمیسیون انتخابات میانمار گفت که میزان مشارکت مردم 80% بود. انتظار می رود لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل برنده شود، اما به اساس تعدیل در قانون اساسی میانمار خود خانم سوچی از گرفتن کرسی ریاست جمهوری محروم شده است. حدود 30 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند، اما بیشتر از 1.1 میلیون اقلیت مسلمان در میانمار از رای دهی محروم شدند. نامزدان از 91 حزب در انتخابات اشتراک کردند، ولی رقابت اصلی میان لیگ ملی برای دموکراسی و حزب اتحادیه همبستگی و توسعه است. 25% از 664 کرسی پارلمان برای اردو محفوظ است. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی کرواشیا آغاز شده است. این نخستین انتخابات از هنگام پیوستن کرواشیا به اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی است. انتخابات کرواشیا تحت شعای بحران پناهجویی در اروپا قرار گرفته است. از اواسط ماه سپتامبر امسال بیش از 300 هزار پناهجو از راه کرواشیا به کشورهای ثروتمندتر اروپایی راه یافتند. اگر محافظه‌کاران به قدرت برسند و اقدامات سختگیرانه را اجرا کنند، عبور پناهجویان از خاک کرواشیا نیز دشوار خواهد شد. اتحادیه دموکراتیک کرواشیا با انتقاد از حزب حاکم سوسیال دموکرات آن را به داشتن موقف نرم در برابر پناهجویان متهم کرده است. پارلمان کرواشیا 151 کرسی دارد و تقریبا 3.8 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط رای دهی هستند. شمار کشته شدگان ناشی از فروپاشی یک کارخانه در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان به 44 تن افزایش یافته است. محمد عثمان یکی از مقامات ارشد در لاهور به خبرگزاری فرانس پرس گفت که 41 جسد پیدا شدند و 3 کارگر زخمی در یک شفاخانه جان دادند. این مقام افزود که چانس دریافت افراد دیگر از زیر مخروبه ها اندک است. گروه نجات یک نوجوان را که برای 50 ساعت در زیر مخروبه ها گیر مانده بود روز جمعه پیدا کرد. مقامات میگویند هنگام فروپاشی کارخانه در 4 ماه نوامبر حداقل 150 نفر در داخل آن بودند. هنوز مشخص نیست که چه تعداد از آنان مرده یا زنده ممکن است در زیر خرابه ها باشند. دو تن دیگر نیز از زخم‌هایشان از یک آتش سوزی در یک کلوب شبانه در بخارست پایتخت رومانیا جان دادند و به این ترتیب شمار تلفات این رویداد به 43 تن رسید. بسیاری‌ها در رومانیا حکومت این کشور را به سهل‌انگاری در مورد معیارهای مسئولیت مقصر دانستند. ویکتور پونتا صدر اعظم رومانیا و کابینه‌اش پس از اعتراضات گسترده هفته گذشته استعفا دادند. شاروال محل که در آن کلوپ شبانه موقعیت دارد با 2 کارمند ارشد دیگر دستگیر شدند. آتش سوزی در کلوپ شبانه کلکتیو هنگام رخ داد که جمعیت بزرگ برای تماشای کنسرت موسیقی گرد هم آمده بودند. حدود 100 تن در شفاخانه بستری شدند که 44 تنشان در وضعیت وخیم صحی به سر می‌برند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که روسیه نظم جهان را به خطر انداخته است. کارتر این سخن را با استناد به مداخله روسیه در اوکراین و عقب نشینی روسیه از گفتگوها در مورد تسلیحات هسته‌ای گفته است. کارتر افزود روسیه در حال انجام فعالیت‌های چالش برانگیز در بحر، هوا، فضا و در فضای مجازی است. کارتر گفت وزارت دفاع ایالات متحده در حال جستجوی راه‌های خلاقانه برای جلوگیری از تهاجم روسیه و حفظ متحدان ایالات متحده است. کارتر همچنین در مورد گسترش نفوذ و قدرت نظامی روبرشت چین ابراز نگرانی کرد، ولی سخنانش عمدتاً در مورد روسیه بود. و اردوی اوکراین میگوید خروج سلاح‌های سبک از خط اول جبهه با جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین را به پایان رسانده است. با وجود آتش بس این منطقه در روزهای اخیر شاهد درگیری بوده است. الکساندر زاوتونوف سخنگوی اردوی اوکراین روز شنبه گفت که اردو هاون‌های 82 میلیمتری خود را از روستاهای پسکی و اوپتنا در نزدیکی خرابه‌های میدان هوایی دونیتسک سال گذشته در جنگ‌های شدید ویران شده بود برون کرده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com.
دوستان و روختیا در جوان شتمنی پروگرام دویم برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب هوتک، په موټرو کې امنیتي کمربند ستاسو له نظر څومره ارزښت لري؟
صافي صاحب ډېر مننه. د امنیتی کمربندونه چې انګلیزی کې سیفتی مسله بولی، اصلا په هر حالت کې موږ تاسو یو د ناروغ تداوی کوو، بل د وقایوي تدابیر دي چې ځان ساتنې مسله ده. ډېر مهم بخش ده دا د ځان ساتنې مسله ده. همیشه تنه په موټر کې نه، په یو کارخانه کې محل د کار کې ده. هغه څوک چې د برق مسایلو سره کار لري، هغه څوک چې د سکیله ماشینونو سره کار کوي، که هلته دا د سیفتي یا ځان ساتنې تدابیر مراعت نشي نو همیشه ځینې پیښې رامنځته کیږي. په ډېرو ملکونو کې اصلا یو تیار ډریورو ته چې کله جواز ورکوي نو هغوی باید دا د لومړنۍ مرستو تدابیر زده کړي او دغه شیان زده وي، وروسته له هغې هغو ته لایسنس ورکول کیږي. په هر حال خبره مو اوږده نه شي. د کمربند، امنیتي کمربند په ځینو ملکونو کې د ترافیکو لخوا همیشه کنترول کیږي. هغه ډریور چې هغو په خپله او یا خصوصاً هغه سوارلی چې دغه سره په خوا کې په مخ کې سیټ کې ناست وي، که چیرې دغه کمربند تړلی نه وي نو اکثرا هغوی جریمه کیږي. د یوې پیښې په وخت کې چې کله دوه موټر سره جنګیږي، یا یو موټر د دیوال سره، د تیږې سره، په هر حالت کې یا آنن یو سړی بریک نیسي، نو په دغه حالت کې دا د وجود د وزن له کبله د ټول وزن مخ په مخې خواته لویږي، او دا اکثرا داسې کیږي چې ډریور یا سوارلۍ د شیشې څخه بیرون را پریوزي. نو په ټولو حالاتو کې که چیرې موږ دغه کمربند تړلی وي، دا ډېر ډېر سړی د سر د ماتېدلو نه، د غاړې د ماتېدلو نه، او په ځینو حالاتو کې د شیشې سره د جنګېدلو نه مخنیوی کوي. په هر حالت کې خصوصا ډریور، ځکه هغه په هر حالت کې مخکې د حادثې نه هم مکلفیت لري، په عین حادثه کې مکلفیت لري، او یا په ځینو حالاتو کې چې موټر نه بېلارې شي، مثلا یخ کې وښویږي یا یو ځای کې بېلارې شي یا سکول وخوري، په اصطلاح که چیرې ډریور د امنیتي کمربند په وسیله تړل شوی وي، نو هغه بیا هم کولی شي د خپل جلو اداره وکړي، بریک په ساحه کې ورته یا د اشترنګ تدابیر ونیسي. خو که چیرې کمربند نه وي تړلی، هرې خوا چې دی وار شو، په خپله هم بې ارادې کیږي او واسطې بې اختیاره پاتې کیږي.
بله، نو په موټرو کې د لومړنیو مرستو هغه بکسه کوم سیزونه باید ولري؟
خیر وسې، هر موټر په خوا د دې باید احتیاطي یو بکسه د ځان سره ولري. دغه بکسه باید په هر موټر کې موجوده وي، او یو تیره شیان په هغه کې باید ایښي وي. اولین شی چې موږ وکړی شو، یو ورور خارج دی پښتون په نامه سره ټلیفون لري،
پښتون اړیکه پرې نیسي، نو د دوی سوال اخلو، بیا به راځو دې پښتنې ته. السلام
علیکم. بله، محترمې ساتي خورې، تاسو سلامونه وړاندې کوم ساده راځو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب وڅک ته سلامونه وړاندې کوم. خدمه سلام
علیکم.
ډېره مننه، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
نن موږ څه موضوع څه کړی د بیړنۍ مرستو په باره کښې، د حادثاتو په باره کښې موضوع دی، د پروګرام په اوله موضوع کښې، خو نه په اول ساعت کښې، نیم ساعت کښې. زما پوښتنه ډاکټر صاحب، دغه دغه نمایندګۍ یا د غټې نمایندګۍ یا غټ ترانسپورټ، دا بعضي موټروانان چې نه شي، دا موټروانان په خپله عملیان دي، نو وخت دا موټر چې دا وخت چې موټروان عملي سو، عمل چې خلاص شي یا فرض نشه یا، نو دغه دا موټر ډېر په بې احتیاطۍ باندې شړي، لکه دا ابدالي ترانسپورټ غزني پیما اوټونیس پیما چې موږ ورسره دغه لرو پېژنو، نو دا که فرضاً یو دا مسؤلیت دی، د چا پر غاړه کېږي، او څومره آګاهي ودو خلکو ته پکار ده، و دغه خلکو ته خو یو عامه پوهاوی هم پکار دی، دا آګاهي کې دی خلکو ته.
ډېر ښه جناب قاري صاحب، ډېرې ښې مسئلې ته دې اشاره وکړله. اصلا زموږ او تاسې د مملکت په قوانینو کې، په هر حالت کې، هم په قوانینو کې هم په شریعت کې، هر نوع نشه حرامه ده او ممنوع ده. د شرابو څښل، د چرسو څښول، د هیروینو، تریاکو، په هر حالت کې دغه عملیات حتی نسوار هم جواز نه لري، خو متاسفانه ځینې کسان ځان ته لارې جوړوي. په ډېرو مملکتونو د دنیا کې هغه څوک چې لایسنس ورته ورکوي، هغو باندې خاص کورسونه لولي، دغه د بیړنۍ مرستو کورسونه، دغه د ځان ساتنه. ګوره، په یو واقع کې هم باید ځان وساتو او هم طرف مقابل وساتو. او په زمن کې کله چې په موټر کې موږ او تاسو په یو لوی سرویس کې، دا خصوصا په تاسف سره وایم، د قندهار په لاره کې کله کله دا لوی موټر پیښې کیږي، دلایل ډېر زیات دي. یو خو مجاز صورت نه دوی اضافه حرکت کوي، دا یو خبره. دوم، خپل اصول نه مراتی، کله کله خپل لاس پرېږدي، د بل چا لاس ته داخل کیږي، او ځینو وختو کې بعضې کسان په نیشه باندې پړه اچوي. په هر حالت نیشه خو په هیڅ صورت کې جواز نه لري. او دپاره د دې چې ستا پوښتنې ته ځواب درکړم، که چیرې یو سړی مرتکب د یوه حادثې شي، په قوانینو کې د ترافیکي لحاظه د هغه جرم دوه چنده کیږي او جزا یې هم ورته زیاته وي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګوره، په یو موټر کې موږ تاسې حرکت کوو، دغه ټول بیا مکلفه کیږو. که چیرې زموږ راننده ډریور نشه کوي یا یې حالت ښه نه وي، همدغه سوارلۍ باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کړو چې وروره، دغه صورت دې ډېر زیات ده، وقایوي تدابیر ډیر ضروری دي په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي په او زمنن په خو د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت نا وخت طبي معاینات وکړي طبي معاینات ګوره تنه د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي د عقلي عصبي لحاظ معاینات وکړي او هغه کسان چې نشایان وي هغوی باید خپل ترانسپورتونه لري کړي ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي کنه په هغه ځای کې سوارلی ګوري د هر لحاظه هم د جنایي لحاظه هم د امنیتي لحاظه او په ځینو ملکونو کې لکه موږ تاسې عربستان سعودي کې کوو د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي هم کمربند ساري او هم هر موټر ساري او حالت یې که سین ضرورت چاته مرستې ورسره کوي یو ورور د غوربند نه ټلیفون لري
بلې بل اورېدونکی به هم واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای
موضوع خود فشار داره که
نه خیر نن د بیرنه امرستو در سوال و پاره خبری که و که کمه پختنه و لره تاسی
بسیشی پاره؟
عجل امرستی کلا چه انسان یو عجل پیخ سر مخیه گی سنگه باید چه امرست و که پده برخه گی خا د دوی اړی که هم لگه چه پریشوا خا بلا وریدون که هم لرو دکتر سه بیا برازو نورو پختونه ده اسلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم ښه د دوی اړیکه پرې شوه ډاکټر صاحب څه ډول د اورلګېدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو که په دې اړه هم معلومات ورکړئ
ډېر ښه که دې خوښې هغه یو قسمت زموږ تاسې پاتې شوی وه
ډېر
لنډې وایم هغه د بیړنۍ بکسه کې باید داسې شیان وي چې موږ وینه پرې توقف ورکړی شو په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مثلث وي خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو او ځینو کې ریفلکتور لباسونه دي هغه چې نور منعکس کړي هغه باید واغوندو خاص وخت کټونه حتی څراغ لاسي څراغ پکې وي که کله یو ناروغ پیدا کېږي د وجود د حرارت د زیانه یې باید موږ مخنیوی وکړی شو په هر حال اوس تا پوښتنې ته راځو
خو شاپور له ننګرهار نه په لیکه کې دی سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم السلام روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ مهرباني
بالکل ډاکټر صاحب که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي عقل ټکر له امله وي د دیوال لوړېدو له امله وي یا بله حادثه وي هلته یو مات رامنځته شي فرکچر یا یو هډوکی مات شي او اکثره خلک بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته یعنې حیات ته د وینې جریان بند شي بیا سهم مړه شي په اسلام نکروز ورکړي نو که دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یاره مات شوی ځای باید سړی څنګه تطبیق کړي څنګه یې وساتي او د خونديدۍ مخنیوی په کومه اندازه وکړي چې ډېر کلک ونه تړل شي
شاپور جان وروره ډیره مننه ښې مسلې ته دې اشاره وکړله خاصتن زما خاص مسله کوم همدغه اورتوپیدي ده دې سره زما سره کار ده که کله لاس یې خپه ماتېږي نو او موږ مجبوره کېږو چې هغه وتړو هغه په یو بنداش کوي خو لا ښه او که دا نه وي په عادي ټوټو باندې هم موږ تړلی شو خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار موږ پرې راوړو دومره فشار چې هم وینې ته که بایدنه د وینې هغې ته توقف ورکړو او هم د ناروغ د طرف وینې ته توقف ورنکړو یعنی تورنیکت موږ چې ورته وایي کنه په ځینو حالت کې د هغه په شکل ته نه استفاده ونکړو په طبابت کې په اوس حالاتو کې چې هغه په اصطلاح د وینې تړلو دپاره تورنیکت چې ورته وایي هغه بیخي تقریبا متروک شوی دی هېڅ اجازه نشته په ځینو حالاتو کې که وایي هېڅ نه وي نو بیا د هغه نه استفاده وکړي په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي او د طرف رنګ ته باید موږ وګورو که چیرې رنګ یې خاصف شي پړسوب پیدا شي د وینې جریان کم شي حتی نوکان توروالي حالت ته لاړ شي نو په وقفوي حالت کې موږ دوباره باید هغه زخم خلاص کړو حتی ځینو وخت کې که لږ وینه مو بهېدله خیر دوباره یې باید خلاص کړو بیا یې وتړو په هر حال د ماتېدلو یا فرکچر دی وویلې د هغې مسله په خوا کې ډېر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي یعنی کله چې یو هډوکی ماتېږي طبعا د اډوکی چکه تیری وی او غچکل ډیرو خوځیږي نو اغل تکول شي وخت تخریب کی رګونه او یا تخریب کی او باز وخت کې اعصاب هم تخریب کی د دې مخنیوي لپاره خدای چې اغه ته مونږ په یو میزابه عاتل او یا ځین وخت کې د قتی کاغذ نه چی ورته جوړ کو بیا هغه پیوتلو چې طرف به حرکت شي د اولوی طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو او سفلی طرف په میزابه په ځینو حالت کې کنه شو دواړه طرف خپې به یو دی او د بل سره ډیر په احتیاط په لازمه قوه سره ډیر اضافه نه نو دغه ورونه باید همیشه ورونه خويندې همیشه باید دغه تدابیر زده کې په تلویزیونو کې کله کله پروګرام راځي او متاسفانه دا اوس وخت کم ده په لږ وخت کې مونږ ټول خبرې نه شو کولای.
بله ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو به هم وخلو خیر خواله پروان ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم.
خیر پاین پروان
مهرباني
ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب کښې ته د تلرې ځای کې یو کلینیک لري یا سړی مار وچي چې یا لړم وچي چې لکه سپی وخوري دا حدیثه کښې نه سړی تخل وګڼي دا ځای زخم تخل کاني او
ډېر ښه ورور جانه دا د مار چیچل لړم چیچل غونډل چیچل دا هم په بیړنیو مرستو کې راځي په هغه حالاتو کې چې د مار چیچنو مسله وي پخوا به خلکو هغه طرف ډېر کلک تاړه خو اوس جراحان د او داسې ځای به زخمي زخمي کوو چې وینه ترې نه وباسي چې ډېر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي. په هر حالت کې د مار چیچلو او یا لړم چیچلو په حالت کې ډېر ښه کار دا ده چې ناروغ موږ چې روغتونونو ته ورسو او یو بله طریقه په ځینو حالاتو کې اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډېر رایج ده تیلی میډیسن ورته وایي د لرې فاصلې څخه د ناروغ تداوي کول. اوس خوشبختانه موږ تاسو ټیلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټیلیفون شمېرې ولرو او په دغسې حالاتو کې چې موږ مواجه کېږو د یو ډاکټر نه هیڅکه نه شو د ټیلیفون په وسیله سره هم باید مرسته وغواړو. په هر حالت کې د سپی خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړئ د زخم د ګنډلو یا تړلو مو وویلې هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکې په وسیله داړل کېږي ځکه دا یو شینه موږ ډېر ویریږو چې هغه د لیوني سپی یا ربیس ده د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډېر انتقال کېږي همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه یې ډېره ښه مساعده وي. نو که چېرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره ګیدړې په وسیله سره یو څوک وداړل شي نو ښه طریقه یې دا ده چې که چېرې روغتون مساعد نه وي د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړي که سیروم دا شیان نه وي نو اوبه باید جوش کړي شي بیرته یخې شي د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو او یو پاک ټوکر باندې چې که چیرې پاک ګاز وي خو تخه که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشوو او بیا یې راوباسو لږ یخ شي په زخمي کېدو او یا اوتو باندې داغ اوتو باندې اوتو کو چې جراثیمونه کم شي نو باید زخم پانسمان کو ویتړو خو ګنډل یې په هیڅ صورت سره جواز نه لري باید واس پرېښودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي بهتره ده.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی له غزنی ولایت نه سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده اسلام مثال خان
مهرباني
کله یو پیښه وشي یو کس زخمي شي او وینه ډېره طبیعي باید اول کوم کار پام کې ونیول شي او که زو پوښتنه وکړي باید چې دې ته د مالګو د برش دا خلک په اطراف کښې نور کړي دا به صحیح ده ورته که نه او دا وینې طبیعي په دې باید دې چې کومه دوایي شته چې بغیر له کلینیکو د هغه نه په کور کښې ورته وساتي.
مینهپال صاحب دغه پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي له تاسې مننه مهرباني ډاکټر صاحب.
مینهپال صاحب که چیرې یو ځای کې څوک زوفو کوي یا پرېوځي نو تا ویلې چې د ناروغ حالت څه ده په صورت د عموم خصوصا چې وینه ورکوي وینې تړل خو یو ناروغ چې وضعیت یې روغ وي په خبرو موږ سره جوړ وي دغه جوړ ناروغانو که کوم ځای وینه ورکوي بیا موږ کولی شو په هغه پانسمان یا د مخه مو وویل یو پاک ټوکر پکې وي تړو دا د تړلو باید په معینه اندازه فشار پرې راوړو. ولې په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره ضعفیت حالت راځي، بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو. یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو، د محل د واقعې نه یې لرې کړو. مثلا موټر کې بنده باید وي بسو، د خاورو لاندې د به یې وي بسو، په خټو کې لوېدلی، په سیند کې غرق شوی د دفتن. یعنی د موقعیت نه یې باید په ډېر احتیاط سره انتقال کړو، راوی بسو او فقط یو کرتې مخکې واچو او فکر ورته راټول کړو، بیا نو موږ خپلې مرستې شروع کړو. په دغه مرستو کې اولین شی چې باید ډېر په توجه وکړو د سیستم د ناروغ تنفسي سیستم ده، او بیا وروسته د هغې نه تنفس کول دي. ساب ایستل په دریم قدم کې د وینې بهېدنه ده چې هغه باید موږ په یو څه شي وتړو. د مالګې ورکول هغه ناروغان، یو چا مخکې سوال کړی و چې شعوري حالت یې ښه وي هغو ته که مایات ورکړو خیر ده، خو که چېرې زړه بدوالی ولري او یا شعوري حالت ښه نه وي نو دفتن باید شی ورته ور نه کړو. بهترین شی ورته سیروم ده، او بیا نور داسې خاص دوا نشته چې موږ وایي د وینې په عوض کې دا ورکړه. ولې په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بېرته وینه تکمیل کوي هغه بیا ډاکټر تجویز کوي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې وروستۍ برخه ده او ډېر اوریدونکي هم په لیکه کې دي، غواړي چې پوښتنې وکړي. خو یو وروستۍ اوریدونکی اخلو، ځکه خبرونې یو څلور دقیقې وخت پاتې او میدان وردګونه اوریدونکی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني
مینه جلاند سګر مګان وردګونه تماس کې. سلام نو درڅه ته تا ته وایم.
علیکم السلام. مهرباني وکړه.
یو پوښتنه لرم.
مهرباني وکړه وروستۍ سره.
د کله د کله د شپې په خوب کې راځي د روشه شمه د تواتم خلک ورته وایي چې د خپقې خپقه خلاند کار دې د تازه په پتن کې دوه د پاره کومه دوا په کار ده کومه را تکلیف چې ده د اوسه خدمت وکړه ما ده.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو مشوره درکې ډېر مننه.
ډېر ښه وروره، ګرچې زموږ موضوع دا نه ده، خو په هغه حالت کې چې ته خفه کوې کېږي، کوشش وکړه همیشه چې کله څملي په څنګ څملي. شا په تخته باندې ډېر مه څمله. یو تېر کسان چې شا په تخته ویدېږي، د هغو کله چې عمیق خوب ته لاړ شي، د ژبه یې شاته حرکت کوي، یو د ترخ تنفسي یو څه بندېږي او خرهاری کوي یا بندش سره راځي. چې کله بیا دغه ترخ تنفسي په اصطلاح لږ بند شو، نو ناروغ ډېر قوي احساس خفګان کوي، خفه کېږي احساس کوي، او کله کله د خوب راجیږي ویریږي. په هر حال ډیر کوشش کوو چې په څنګ بیده شي، او بیا سره دغې که بیا نارامه د شپې، نو ښه ده چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي. انشاءالله چې تکلیف دې ښه کېږي، د تداوي وړ خبره ده.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ برخه ده، دوه پوښتنې به یو ځای وکړم. یو خو دا د اور لګېدو په وخت کې باید څه وشي، او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي؟
ښه، که خو ښهدي د زلزله به رامخ کې کړو، ځکه نږدې ورځو کوم تېره کړله. د زلزلې په حالاتو کې همیشه د علما وایي چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویرې نه چې هغه کېږي. اکثرا ځایي کو چې موږ و تاسې په جیګو تعمیرونو کې وګورو، کسان د منډې وهلو کې زینو کې د پښو لاندې کېږي یا لویږي، یا یو تعداد کسان په ورختایي کې، حتی دا زموږ و تاسې په ملک کې د تېرې زلزله کې متاسفانه داسې کسان موږ درلودل چې د کړکۍ نه ځان بهر ته غورځولی و، یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي و. په هر صورت سره ډېر پرې نه غږېږم، ځکه وخت مو کم ده. وایي همیشه فکر راټول ونیسئ، ډېر مه بیریږئ. که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي، که چیرې وایي په دفتر کې یاسئ، نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوئ، ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جیګ منزله تعمیرونو کې، وایي ډېر آرامه کوشش وکئ، مطمئنا د میز لاندې ور داخل شئ. د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې که چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي، نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته ده. نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسئ، یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خوا ته لاړ شئ، زینو نه وایي ډېر ځان وساتئ. او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شیانو باید ډېر زر لرې شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګېږي سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کړي. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو او خپل فکر د لاسه ورنه کړو، ځکه که موږ ډېر مغشوش شو یا ډېر وویرېږو، نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي کړی وی پیوز دلی چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورخطا کیږي او په محل کې پریوسی. بل مسله که وخت وي د اور لګونې کې به داسې مختصر شي وخت لکه چې
یوې دقیقې دپاره وخت لرو مهرباني وکړئ بیا هم
ښه دا به پرېږدم. زه به یو بل پیغام ورکړم. د ډېرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په د خپل کورنۍ کې د تېر شیان ماشومانو ته لاس کې نه ورکوي، چړې لاس کې ورته ورکوونو کې یا یو تېر کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نشکي، چای جوش دې نه انتقالوي، یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا سطلونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي، یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي، بام ته دې تنانه پرېږدي، او ضمناً په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي. خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري. ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي یا قیچي یا تیز شیان، خو وخت لږ ده. په هر حالت کې
ډېر هم مننه ډاکټر صاحب. دوستانو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره میلمه و. ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو اوریدونکو نه هم مننه. خبرونه پای ته رسیږي. په راتلونکي نیم ساعت خبرونه کې له فریبا واحدي سره ملتیا وکړئ.
ناجی صافی سپاس از خودت و دکتر صاحب سلام و روز بخیر. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل است. مفری با ویدی در نیم ساعت با تازه ترین مطالب خبری میزبان شما هستم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. برنامه حاضر با همین گزارش پی خواهیم گرفت، اما نخست فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که جاوید حسن زاده تقدیم میکند و در ادامه سرخطها رویدادهای اقتصادی آماده نشر است.
اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در سفر به افغانستان یک بار دیگر از همکاری دراز مدتشان به این کشور اطمینان دادند. یک گزارش تحلیلی وزارت اقتصاد افغانستان در مورد وضعیت فقر نشان می‌دهد که 36% مردم در این کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. گزارش‌ها جوجان می‌رسانند که در اثر یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولایت یک تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. رایگیری در انتخابات میانمار به پایان رسید. این نخستین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در برما یا میانمار خوانده شده است. رایگیری در انتخابات پارلمانی کرواسیا آغاز شده است. این نخستین انتخابات از هنگام پیوستن کرواسیا به اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفته است که روسیه نظم جهانی را به خطر انداخته است. کارتر گفت روسیه در حال انجام فعالیت‌های چالش برانگیز در بحر، هوا، فضا و در فضای مجازی است. شمار کشته شدگان ناشی از فروپاشی کارخانه در نزدیکی شهر لاهور در شرق پاکستان به 44 تن افزایش یافته است. محمد عثمان یکی از مقامات ارشد در لاهور به خبرگزاری فرانس پرس گفت که 41 جسد پیدا شدند و 3 کارگر زخمی در یک شفاخانه جان دادند. و 2 تن دیگر نیز از زخمی های ناشی از یک آتش سوزی در یک کلوپ شبانه در بخارست پایتخت رومانیا جان دادند و به این ترتیب شمار تلفات این رویداد به 43 تن رسید.
مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگویند قرار است در آینده نزدیک کار عملی پروژه تاپی آغاز شود. انجینیر محمد ابراهیم اظهر معین این وزارت با ابراز این مطلب امروز بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر گفتگوها میان هیئت وزارت‌های معادن و پترولیم، تجارت و مالی افغانستان با مقامات کشورهای پاکستان، هند و ترکمنستان در ترکیه جریان دارد.
برای مسائل تکنیکی کار روان است. انشالله ما در
نزدیکی های
بسیار زود شاهد کار عملی
خواهیم آقای اظهر مشکلات امنیتی را یکی از عمده‌ترین چالش ها برای تطبیق این پروژه در کشور عنوان کرد و گفت که کشورهای منطقه در حل این موضوع همکاری خواهند کرد. اخیراً رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده که کار اعمار پایپلاین انتقال گاز موسوم به تاپی در ماه دسامبر آغاز گردد. تخمین زده می شود که پایپلاین گاز تاپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند با طول 1800 کیلومتر و هزینه بیش از 10 میلیارد دلار آمریکایی تا پایان سال 2018 میلادی به بهره برداری سپرده شود. به اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم افغانستان، پروژه تاپی در این کشور برای بیش از 5000 نفر زمینه کار را ایجاد خواهد کرد. مسئولین ریاست شهرولی کابل میگویند که اواید ماه گذشته این ریاست 5% کاهش یافته است. عبدالوکیل عطایی رئیس اواید شهرولی کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی علت کاهش اواید را عدم پرداخت مالیات و محصول صفایی برخی ادارات خصوصی و دولتی یاد کرد. آقای عطایی از ادارات خواست که به زودترین فرصت مالیات خود را پرداخت نمایند. آقای عطایی همچنان گفت اواید این اداره در بخش ساخت سرک ها، زیربنا ها و سرسبزی شهر به مصرف می رسد. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گویند که محصولات اصل ولایت هرات امسال در مقایسه به سال گذشته 5000 کیلوگرم افزایش یافته است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته تولیدات اصل به 20000 کیلوگرم می رسید. آقای راشد در مورد علت افزایش محصولات اصل چنین گفت:
نظر به مساعد بودن شرایط و اقلیم آب و هوا و امکاناتی که ما برای زنبوردارا مساعد ساختیم، صندوق های جدید توضیح کردیم. در ما قسمت مراقبت حفاظت زنبورا متخصصین وزارت زراعت در از نوع راهنمایی کردن و آموزش دادن. تمام این موارد استفاده هم داد و امسال خوشبختانه ما محصولات عسل از ولایت هرات بیشتر از سالهای گذشته داریم.
در این حال پرورش دهندگان زنبور عسل از حکومت میخواهند که زمینی بازاریابی را برای محصولاتشان فراهم نماید و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 60 پول، یک یورو 70 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 55 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی. یک بار دیگر خوش آمدین. در کمتر از نیم ساعت از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شهرها از انجن مصرف باید به انجن تولید مبدل شوند. این را رئیس جمهور غنی میگوید.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل و نوع کار را ایجاد کنیم که برای قرن 21 سال باشد.
سرانجام صدای عالمان دین در غور به خاطر کشته شدن رخشانه بلند شده و میگویند هیچ دلیل شرعی مبنی بر سنگسار این دختر وجود ندارد. لوی سارنوالی افغانستان سخت میکوشد با استفاده از هر رای ممکن قرضه های کابل بانک را جمع آوری کند.
در این قضیه مصمم و متحد است. تمام دارایی های کابل بانک هر قسمی که میشه پس دوباره به حساب مردم و دولت افغانستان وارد شود.
در گزارش جهان خواهید شنید که مردم در میانمار امروز در انتخابات پارلمانی رای دادند و در ادامه همین برنامه روزنامه های امروز چاپ کابل را هم ورق خواهیم زد. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. سلام مجدد، ما فریبا وحیدی میزبانتان و عبیدالله عبیدی همکار بخش تکنیک را پذیرا شوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به خاطر بهبود وضعیت شهری باید شهرها از انجن مصرف به انجن تولید مبدل شوند. محمد اشرف غنی این سخنان را روز یکشنبه در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل بیان کرد و گفت که شهر انجن اقتصادی کشور است و باید از آن استفاده درست صورت گیرد. در این حال وزیر امور شهرسازی که در این کنفرانس حضور داشت تأکید کرد که به خاطر بهبود وضعیت شهری در آینده برنامه‌های منظم را عملی خواهد کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
این بار اول نیست که مقام‌های حکومتی در مورد رشد اقتصاد شهری سخن می‌زنند، اما این بار رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که به خاطر رشد اقتصاد شهری باید شهرها از انجن مصرفی به انجن تولید مبدل شوند. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل گفت شهرها انجن اقتصاد است، اما متأسفانه در افغانستان شهرها انجن مصرفی اند.
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف بود. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کار را ایجاد کنیم که برای قرن 21 سال باشد.
آقای غنی همچنان روی مشارکت مردم در بهبود وضعیت شهرها تاکید کرده گفت رابطه میان شهرها و دهات باید در کشور بیشتر گردد. رئیس جمهور غنی از اعضای جامعه مدنی و ملا امامان مساجد خواست تا در بسیج ساختن مردم به خاطر بهبود وضعیت شهری تلاش نمایند. آقای غنی همچنان گفت به خاطر بهبود وضعیت شهری باید تمام وزارت‌ها به منطقه دارالامان کابل انتقال داده شوند و ساختمان‌ها نیز پس از این به گونه معیاری و با کیفیت بالا اعمار گردند. پیش از این نیز رئیس جمهور غنی در نشست تحت عنوان چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان روی چنین مسائل تاکید کرده بود. در همین حال سید سادات منصور نادری وزیر امور شهرسازی که در این کنفرانس حضور داشت وضعیت شهرها را در کشور قناعت بخش نمی‌داند. آقای نادری گفت با آنکه 70% شهرها در افغانستان غیر پلانی است، اما این وزارت تلاش می‌نماید تا در آینده روی پلان‌های ملی شهری، اصلاح نظام مدیریت شهری و مبارزه با فساد کار کند.
وزارت امور شهرسازی با در نظر داشت نکات فوق و برنامه ملی هویت شهری افغانستان پلانهای خارج اجرا در سه بخش عمده و اساسی: یک، برنامه ملی شهری; دو، اصلاح نظام مدیریت شهری; سه، اصلاحات در امور اجرایی و مبارزه با فساد تنظیم نموده است.
رئیس جمهور غنی در حال از تلاش‌ها به هدف بهبود وضعیت و اقتصاد شهری سخن می‌زند که مردم همواره از حکومت انتقاد کرده می‌گویند که رئیس جمهور وعده‌هایی را که در جریان کمپین‌های انتخاباتی به خاطر بهبود وضعیت شهری برای مردم داده بود عملی نکرده است. حالا اینکه تلاش‌های حکومت افغانستان به خصوص رئیس جمهور برای بهبود وضعیت شهری چه زمان جنبه عملی می‌گیرد و مردم از مشکلات رهایی می‌یابند مسئله است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. از سنگسار رخشانه دختر 19 ساله حدود دو هفته می‌گذرد. آلا آلمان دین در ولایت خور در عکس‌العمل به سنگسار رخشانه می‌گویند که این دختر بی‌گناه بوده و هیچ دلیل شرعی مبنی بر سنگسار وی وجود ندارد. آنان تأکید می‌کنند که حکومت باید برای دستگیری عاملان قتل رخشانه کوتاهی نکند و کسانی که این دختر را بی‌رحمانه سنگسار نمودند شناسایی و مجازات نمایند. عبدالقادر غفوری از خور گزارش می‌دهد.
به دنبال انتقادهای شهروندان فیروزکوب مبنی بر خاموشی علما دین در برابر سنگسار رخشانه که در منطقه آبدک قلمین از سوی طالبان صورت گرفت، سرانجام بعد از 14 روز از قتل این دختر علما دین امروز واکنش نشان دادند. آنها میگن رخشانه بیگناه و در یک حالت وحشیانه و بدون اثبات کدام جرم از سوی یک گروه نادان سنگسار شده است. علما دین که در دیدار با والی غور مخالفتشان را در قتل این دختر نشان دادند، از وی خواستند تا برای دستگیری عاملین این قضیه اقدامات جدی را روی دست گیرد. محمد شام مجیدی رئیس ارشاد حج و اوقاف غور با محکوم نمودن این قضیه میگوید هیچ دلیلی که بر مبنای آن یک فرد محکوم به سنگسار می شود در قضیه رخشانه وجود نداشته است.
کدام محکمه حکم کرد، کدام شاهده شهادت داد که این خواهر از وقتت به طور مظلومانه با شهادت رساندن؟ ما به صفت یک فرزند اسلام، به صفت یک طلبه وقتی از دین ایره به شدیدترین الفاظی ایره تقبیر میکنیم، در حین حالی که تقبیر میکنیم به نمایندگی از یک ولایت اخیر الامر از مقام ولایت از قوتهای امنیتی مستقر در ولایت خور تفاظامند است که همچو افرادی و باش همچو افراد خودسره که به حیات مسلمان ها بوزی میکنند و یک ولایت بدنام میسادند، فرهنگ یک ولایت خدشدار میسادند. به هر طریقی میشه باید اینا دستگیر و به جزای اعمال خود رسانده شوند.
از سوی هم شمار دیگر از علمای دین در واکنش به این موضوع میگن که سنگسار رخشانه یک عمل وحشیانه و خلاف شریعت اسلامی بوده است. آنها میگن که طالبان با این کارشان ثابت ساختند که یک گروه نادان و ضد بشری هستند و از دین و شریعت چیزی را نمیدانند.
اینا نه امام هستند نه امام بودند. اول این حکمی که شروطی که احسان الرجم داره هفت شرط داره، یعنی هفت شرطی که احسان الرجم داره، این بزرگایی که اگر بزرگم بگم خب یک افت کلام هست ولی در بزرگ گفتن از انسان گناهکار میشوید، اما کلامش مراعات کردن و این حالتی که یعنی سند وجود داره و این سند نشان میتونه کاملا برملای که اینجا و سر در سر اقرار و اعتراف صحیح و شرعی و قانونی وجود نداشته، محکمه زی صلاح وجود نداشته شرایط اقامه حد رجم وجود نداشته.
جنرال حنیف نورستانی رئیس امنیت ملی غور میگه که رخشانه پس از آن سنگباران و کشته شد که با نامزاد کردنش با یک مرد کهنسال مخالفت نشان داده و از منزل فرار کرده و پس از دستگیریش طالبان از پدر وی پول درخواست کرده و پدر رخشانه به این خواستیانان جواب رد داده است.
میره با کسی دادم که به نام عبدالرزاق نام که خودش آدم پیرمردی بوده و دارای 4 طفل بوده. این دخترک چون جوان بوده آرزوی زندگی آینده را داشته نخواست گویی. خب بالاخره تا ای که به دست قصیر و قلبه افتاد دیگه بار با مجرده که این دستگیر میشه 2 ساعت بعدش میاین پیش پدرش که بر ما اگر 50 لک روپا میتیم ما دختر تیلا میتیم در غیر از اگر 50 لک نمیتیم ما دختر شما رو میکشیم. پدر از این دختر میگه که ما 50 لک روپا از کجا بکنم. خب بالاخره وقتی که پیسه رو میتبر از اینا بار از اینا اینا رو میبره و اون شما در تصویر میبینیم در فلم میبینیم که اون تیه دارد.
با این همه سیما جیانده والی غور میگه که حکومت محلی این افراد را شناسایی نموده ولی به تنهایی توانی دستگیری آنها را ندارد و منتظری کمک در این باره هستند.
فقط در صدای ما علیه با ما قوتان روان کنین افراد معلومه افراد شناسایی شده شده تا ما برای دستگیر کنیم وان ولی به این نیروهایی که ما اینجا داریم توانایی دستگیر کردن از افراد ما نداریم به شما معلومه.
رخشانه که هنوز 17 سال داشت و برای یک زندگی بهتر تلاش میکرد سرانجام 14 روز قبل در 30 کیلومتری شمال مرکز فیروزکوه از سوی طالبان در یک محکمه سرای سنگسار و کشته شد.
شنیدید که علمای دین در غور گفتند که رخشانه بیگناه بوده و هیچ دلیل شرعی به خاطر سنگساری دختر وجود ندارد و باید عاملان قتلش شناسایی و مجازات شوند. در این حال حزب شورای کنگره افغانستان خواهان بررسی جدی قضیه سنگسار رخشانه و دستگیری عاملان آن شده است. همچنان رئیس اجتماع زنان افغانستان میگوید که برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث روی روشن شدن اسانامه باید کار شود. در مورد زکیه حکیمی گزارش دارد.
حزب شورای کنگره افغانستان حادثه سنگسار رخشانه را تکان دهنده خوانده و خواهان بررسی جدی این قضیه است. حمیده وردک رئیس این حزب در نشست عدالت خواهی برای رخشانه به روز یکشنبه در کابل گفت سنگسار رخشانه نه تنها افغانستان بلکه تمام جهان اسلام را زیر سوال می‌برد. وی گفت عاملین این قضیه باید هرچی عاجل‌تر دستگیر و به پنجه قانون سپرده شوند.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم از نهادهای مربوط دفاع از حقوق زنان هی است که هر چی زودتر قضیه رخشانه و قضیه فرخنده را بررسی بکنند، عاملین قضیه را شناسایی بکنند و به پنجه قانون بسپارند.
این در حال است که حکومت افغانستان دستور داده تا این قضیه به گونه جدی بررسی گردد. همچنان رئیس اجرایی افغانستان گفته است که حکومت در این مورد پاسخگو خواهد بود. واکنش و انتقادهای شدید نسبت به سنگسار رخشانه پس از آن بلند شد که رادیو آزادی حدود یک هفته قبل ویدیویی را نشر کرد که در آن دیده می شود یک دختر جوان به اتهام داشتن رابطه نامشروع در ولایت غور به طور بی‌رحمانه سنگسار می شود. در این تصویر 2 دقیقه‌ای دیده می شود که یک گروهی از مردان بر این دختر پرتاب میکنند. از سوی هم اجتماع زنان افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از قضایای مشابه قتل فرخنده و سنگسار رخشانه باید قدمهای جدیتر برداشته شود. فتانه گیلانی رئیس نهاد که در نشست عدالت خواهی برای رخشانه حضور داشت گفت که عالمان دین، بزرگان و آگاهان باید در روشن ساختن اذهان عامه در کشور تلاش کنند.
ده ها بار، هزارها بار در طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامای سالم گرفته شود بر زنای افغانستان. پروگرامای بنیادی اسلامی افغانی گرفته شوه، پروگرامای بنیادی اقتصادی گرفته شوه بر زنا، بر دخترها گرفته شوند.
شماری از مردم انتقاد کرده میگویند که حکومت در پیگیری قضایای از این دست توجه جدی نمی کند. آنان با اشاره به تأخیر مجازات قاتلین فرخنده میگویند که پیگیری جدی این قضایا می تواند در جلوگیری از اتفاقات مشابه مؤثر باشد. با باور آنان اگر حکومت وحدت ملی در رابطه با چنین مسائل سطحی برخورد کند اعتبارش را نزد مردم از دست خواهد داد.
زندگی
که مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
س ساعت 3:48 پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر و فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. لوی سرنوالی افغانستان میگوید با استفاده از هر راه ممکن قرضه های کابل بانک را از نزد مقروضین آن جمع آوری خواهد کرد. سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو زدی گفت که پس از نشر اعلامیه رئیس جمهوری که بر اساس آن قرارداد میان وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین کابل بانک لغو گردید مطرح کرد. خلیل الله فیروزی یکی از سهمداران کابل بانک پیشین و رئیس عامل قبلی این بانک است که به دلیل اختلاس از یک سال به این سو در قید بسر میبرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
لوی سرانوالی افغانستان میگوید که شمار زیادی از مخروزین کابل بانک به اداره تصفیه کابل بانک مراجعه کرده و بیشترین حصه قرضه هایشان را پرداختند. محمد آصف فیاض سخنگوی این اداره روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت لوی سرانوالی در هر صورت پول های کابل بانک را از نزد مخروزین جمع و به حساب بیت المال خواهد پرداخت.
لوی سرانوالی از او پیش هم مطابق درخواست مقامات عالی کشور گزارش های خود را ارائه کردند و در این قضیه مصمم و متعهد است تمام دارایی های کابل بانک به هر قسمی که میشه پس دوباره برگرده و به حساب مردم و دولت افغانستان وارد شود.
آقای فیاض این اظهارات را در حال مطرح میکند که قبل از این رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه قرارداد عقد شده میان وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی رئیس عامل کابل بانک بیشین که در قید به سر میبرد را لغو اعلان کرد. قبل از این وزارت شهرسازی افغانستان با این زندانی مقروض قرارداد ساخت یک شهرک به نام اسمارت سیتی را به امضا رسانید، اما این عملکرد با واکنش تند آگاهان امور حقوقی و مردم روبرو شد. در اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان که بروز شنبه نشر شد، از اداره لوی سرانوالی خواسته شده که به زودترین فرصت گزارشش را در مورد تطبیق حکم محکمه بر محکومین کابل بانک پیشین ارائه کند. در این اعلامیه همچنان به اداره تصفیه کابل بانک دستور داده شده که زمینه انتقال 68 جریب زمین تخصیص داده شده از سوی خلیل الله فیروزی به هدف ساخت پروژه وزارت شهرسازی را مطابق قانون به کابل بانک در مقابل جبران قرضه بررسی نموده و در رابطه پیشنهاداتش را به زودی ارائه کند. اما اداره تصفیه کابل بانک از صحبت در این مورد خودداری کرد. شماری از آگاهان مسائل حقوقی میگویند که این مسائل بیانگر نبود هماهنگی میان مقامهای حکومت است. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت: وای میگوید نشر این اعلامیه روشنی بیشتر برای این موضوع انداخت و آن این است که هماهنگی لازم در سطح رهبری حکومت وجود ندارد. نتیجه این مسئله خطرناک است و میتواند اعتبار حکومت را در مجموع از بین ببرد. شماری از مردم نیز انتقاد کرده میگویند که در برخی موارد مقامهای حکومت وحدت ملی در مورد یک موضوع مشخص صداهای متفاوت را بلند میکنند. آنان میگویند که رئیس جمهور غنی در روزهای اول کار حکومت وحدت ملی با مردم تعهد کرد که در برابر فساد مبارزه میکند و به گونه مشخص قضیه کابل بانک را به گونه شفاف مورد بررسی قرار میدهد و اختلاس کنندگان آن را مجازات خواهد کرد و پولهای کابل بانک را دوباره خواهد گرفت. به گفته آنان اکنون نیاز است تا به این وعده ها جامع عمل پوشانیده شود. مردم تاکید میکنند که اگر این وعده ها عملی نشود با حکومت و تعهدات آن اعتماد نخواهند کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های عزیز، حالا هم مرور به برخی نشریات چاپ امروز کابل داریم که شماری نشریات را همکارم سحر لیوال ورق زده است.
حرف ها در مورد موجودیت حلقات مخرب در حکومت و چگونگی ادامه سیاست دو پهلوی پاکستان در برابر افغانستان مهمترین سرخط های روزنامه های چاپ امروز کابلند. روزنامه ویسا در سرمقالهش پرسشی را مطرح کرده که چه کسی حکومت را تخریب می کند؟ در سرمقاله آمده است که مقام ها در حکومت همواره این صدا را بلند کردند که افراد در داخل حکومت هستند که دست به تخریب می زنند. اما به نوشته نویسنده هیچ کس جرأت آن را ندارد تا از این افراد نام ببرد. با باور سرمقاله نویس، حکومت و رسانه های طرفدار حکومت تلاش می کنند تا از این طریق بر ضعف هایشان پرده بیاندازند و انتشار این گونه خبرها را تبلیغات بخوانند. نویسنده نوشته که این گونه اظهارات خاک پاشیدن به چشم مردم است، اما راه حل این است که حکومت به ضعف هایش اعتراف کرده و یک راه حل بین الافغانی برای آن جستجو کند. روزنامه افغانستان در سرمقالهش نوشته که با توجه به وضعیت کنونی کشور، چگونگی مسائل صلح و جنگ نیز پیچیده شدند. در ادامه آمده است که فعالیت داعش در افغانستان و دودستگی طالبان موانعی را بر سر راه صلح ایجاد کرده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. سرمقاله نویس فعالیت گروه داعش و درگیری های این گروه با طالبان را از عوامل افزایش جنگ خوانده و نوشته است که این مسئله زمینه را برای مداخله های خارجی فراهم ساخته است. روزنامه سرنوشت هم با نشر مطلب تحلیلی جنگ افغانستان را پیچیده عنوان کرده، اما نوشته که در برابر فعالیت‌های گروه داعش در این کشور موانع فرهنگی و مذهبی وجود دارد. در مطلب آمده است با آنکه رئیس جمهور و سایر مقام‌های حکومت داعش را یک تهدید خواندند، اما به باور نویسنده هدف از فعالیت داعش این است تا صف‌های گروه طالبان را از هم بپاشد. افغانستان نباید بیشتر از این شکار سیاست دوگانه پاکستان شود. عنوان سرمقاله روزنامه هواد است. در این سرمقاله آمده است که در 14 سال گذشته پاکستان تعهدات زیادی را به افغانستان سپرد، اما در عملی کردن آن سیاست دو پهلو و دروغ را پیش گرفت. سرمقاله نویس نوشته که پاکستان در میدان سیاست دوگانه اعتبارش را نزد آمریکا، هند و برخی از کشورهای دیگر از دست داده و در این اواخر افغانستان نیز نسبت به این کشور بی‌اعتبار شده است.
صدای ما را از رادیو صدی میشنوید. اعضای شورای ولایتی جوزجان از غیرحاضری یک تعداد ولسوالان و برخی مسئولان دولتی ولسوالی ها شکایت داشته و میگویند که عدم حضور بیشتر ولسوالان به وظایفشان سبب میشود که یک ولسوالی سقوط کند. اما والی جوزجان این موضوع را مشکل امنیتی خوانده و میگوید ولسوالانی که بر رخصتی میآیند از روی مجبوریت امنیتی و مسدود شدن راهها میباشد، نه سهل‌انگاری از وظیفه. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می‌دهد.
در کنفرانس مطبوعاتی و ارائه پلان 100 روزه دوم والی جوزجان و ارتباط ویدیو کنفرانس رئیس جمهور با والیان که در مقر ولایت جوزجان برگزار شده بود، یکی از شدیدترین انتقادها بالای حکومت محلی این ولایت غیرحاضری ولسوالان و مسئولان دولتی بود. امان الله شریفی عضو شورای ولایتی جوزجان در این کنفرانس گفت ادعای از ولسوالان ولسوالی های دوردست این ولایت به بهانه مریضی و یا هم رخصتی دو سه ماه را در مرکز ولایت سپری می کنند. اکثر اوقات در دفتر کارشان حاضر نیستند و به همین دلیل بسیاری از مشکلات مردم حل نشده باقی مانده، حتی این غیرحاضری آنان باعث سقوط یک ولسوالی می شود. شریفی افزود نبود ولسوال بالای وظیفه روحیه نیروهای امنیتی را نیز ضعیف‌تر ساخته و بالاخره ولسوالی سقوط میکند.
یک نسل یک دوره میلن دروسی روز جمعی باشند پس میگویدن این طرف این همی سبب میشه که روحیه ارگانهای دولتون جا ضعیف میشه و ولسوالی سقوط میکند.
با این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان غیرحاضری ولسوالان این ولایت را میپذیرد، اما میگوید که ولسوالان از روی مجبوریت امنیتی برای چند یوم در مرکز ولایت باقی میمانند، نه سهل‌انگاری از وظیفه. با گفته والی جوزجان ولسوالانی که برای چند وقت به رخصتی میآیند راه‌های مواصلاتی از سوی مخالفین مسلح دولت مسدود میشود و آن زمان ناگزیر تا رفتن قطار پلیس و باز شدن راه‌ها انتظار میکشند. والی جوزجان همچنان علاوه کرد
به خاطر که جاهای مسیر مسموم می باشد در ولسوال اجازه به قطار گرفته نمیتانه، مجبور است که ولسوال اگر یک ماه بشه تابیر شده مرکز منتصر باقی کنه. این چیز مشکلی است که اگر واسه مریضی شد رخصتی آمده از اونجا، اما بدون رخصتی آمده نمیتانه. زمانی که به رخصتی به کارشان میرن در اینجا، پس که به رفتنشان اجالت از این کنها مسئول است نسبت امنیتی تا زمانی که قطار نرم ما فرستاد نمیتانیم، مجبور است که تاوان اینجا باقی بمانه. از این خاطر شکرتا میبرای یک قفلان با اما ایران ما کوشش کردیم که ایران کاهش بدم با بلوسوارا پس جای خودشان باشن.
والی جوزجان تاکید کرد در صورتی که غیرحاضری ولسوالان غیرقانونی باشد، در آن صورت با آنان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مردم در میانمار امروز در انتخابات پارلمانی رای دادند. این اولین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در میانمار به حساب می آید. ستار فروغ در مورد گزارش دارد.
یک سیاستمدار معروف طرفدار دموکراسی در میانمار برای اولین بار در انتخابات رای داد. آنگ سان سوچی در حالی که تبسم بر لب داشت، رأی خود را در یک مرکز رایدهی در نزدیک یک ویلای کنار دریاچه استعمال کرد. او 15 سال در این محل زندانی بود. سخنگوی لیگ ملی برای دموکراسی بر رهبری آنگ سان سوچی تایید کرد که سوچی 70 ساله برنده جایزه صلح نوبل برای نخستین بار رأی خود را در صندوق انداخت. زمانی که در سال 1990 میلادی برای اولین بار در میانمار یا برمای سابق انتخابات آزاد و قابل اعتبار برگزار می شد، آنگ سان سوچی در خانهش تحت نظارت قرار داشت. حزب او در این انتخابات برنده شد، اما نظامیان بر سر اقتدار نتایج انتخابات را نپذیرفتند. حزب خانم سوچی بار دیگر انتخابات سال 2010 میلادی را هنگام تحریم کرد که جنرالان حاکم ناگهانی اعلان نمودند که قدرت را به یک حکومت ملکی واگذار می نمایند. انتخابات پارلمانی امروز در میانمار آزاد خوانده شده و 25% از 664 کرسی پارلمان به اردو اختصاص داده شده است. تقریبا 30 میلیون نفوس میانمار واجد شرایط رایدهی به حساب آمده بودند، اما بیشتر از 1.1 میلیون اقلیت مسلمان موسوم به روهینجیا در این کشور از رای دادن محروم شدند. تین سین رئیس جمهور میانمار گفت حکومتش و اردو که قدرت را 5 سال قبل واگذار نمودن، نتایج این انتخابات را میپذیرند. در انتخابات امروز 91 حزب مختلف اشتراک کردند، اما چنین به نظر می‌رسد که رقابت بیشتر میان حزب‌های لیگ ملی برای دموکراسی، اتحادیه همبستگی و توسعه متمرکز بوده است.
شنوندگان عزیز، برنامه نیم ساعت به زبان دری در همینجا به پایان میرسه و حالا همکارم در یک برنامه دیگر به زبان پشتو با شما صفی جان خوش آمدید.
بله، من نفری بجانی وقت افغانستان که سلور بجیش به اخبارونه تر 15 بجو دوام کوي چې دویمه نیمه یې